آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې ځان زرنا یوسف سیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري په ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري، او د خوست پخوانی والی حکم خان حبیبي په دغه ولایت کې د ځمکو د مالکیت په سر قومي شخړې او لانجې، د دولتي حاکمیت او د پرمختیایي کارونو په برخه کې د تر ټولو ستر خنډ بللی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان درته وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو د ځنډ پریکړه د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. دی وایي د سرطان د میاشتې په 9مه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر څنګ د غزنی پارلماني انتخابات، د ولسوالۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره کړي. له دې وړاندې د انتخاباتو کمیسیون له قانون سره سم د حمل د میاشتې په 1مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې وه. طالبان ویل دي چې د دوی استازي به د حکومت له استازو سره د جدي په غونډه کې مخامخ خبرې ونه کړي. تمه کېږي چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو استازي به راتلونکي میاشت په جده کې راغونډ سي او د سولې په اړه به وغږیږي. طالبانو پرون د یکشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې له حکومت سره د سولې د مذاکرې لپاره د دوی دریځ نه دی بدل سوی. له بلې خوا، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې قطر ته په سفر تللی، په دوحې کې خبرنامو ته ویلي چې قطر د افغانستان د سولې په هکله مهم نقش لوبولی سي. هغه وویل
چې پاکستان نه ایک ریجنل آؤٹ ریچ کا
پاکستان د سیمې سره د اړیکو د پراخوالي پریکړه کړې ده، او د مهمو ملګرو سره د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوو. زه کابل ته ولاړم، بیجنګ ته ولاړم، ماسکو ته ولاړم چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم نقش لري.
د افغانستان حکومت یا د سولې عالي شورا د طالبانو په پرونی بیان تر اوسه کوم تبصره نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په داسې حال کې چې د مکسیکو سره په پوله د دیوال د جوړولو په پلان ټینګار کوي، ویلي چې د فدرال حکومت د ځینو برخو به د نوي کال تر راتلونکي پورې هم بندي وي. پرون د دغه فدرالي ادارو د بندیز 9مه ورځ وه. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې ډیموکراټان باید د حکومت د بیرته پرانیستلو لپاره له نوښت نه کار واخلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
دا سخکاری چې ګوندې په امریکا کې د حکومت د ځینو ادارو د بندي جنجال باندې وکالت هم وګت شي. د سپینې ماڼۍ مشاور کلیانی کان پرون د یکشنبې پر ورځ د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس دې ته منتظر دی چې ډیموکراټان په دې برخه کې له ده سره خبرو ته کینی. د امریکا یو مشهور جمهوري غوښتونکی سناتور لینزی ګراهام وایي د امید لري چې ډیموکراټان به د مکسیکو او د امریکا په سرحد کې دیوال د جوړول لپاره سبودیجه منظور کاندي. هغه وایي چې د خپل ډیموکرات دوستان نه غواړم چې د دیوال د جوړولو د بودیجې نه بغیر به کمروغه جوړونه شي.
د بنگلاديش د پولیسو چارواکو د شنبه پر ورځ ویل دي چې په هیواد کې د انتخاباتو پر وخت د شدت په پیښو کې ولس کسان مجلس وي دي او لسګونه نور زخمیان سي وي دي. په پرونی انتخاباتو کې په غالب ګمان دادي چې د بنگلاديش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واک کې پاتې سي. د انتخاباتو د پارلمان د دروسو څوکیو لپاره تر سره سو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په بنگلاديش کې عمومي انتخابات پای ته ورسېدل او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د رایو شمیرل پیل کړی دي، خو د واکمن ګوند او مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټول هیواد نه ورته د درغلیو راپورونه ورغلي دي او د قانون پر اساس به ورسره چلند کوي. د رویټرز خبري ایجنس وایي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم و او ډیر احتمال شته چې وسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره د انتخابات وګټي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د عراق صدر اعظم ویل دي چې دغه ملک لوړپوري پوځي چارواکي د سوریې د ولسمشر بشار اسد سره ملاقات کړی او اشاره ورکړی ده چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د بیرته وتلو وروسته به عراق په خپل ګاونډي ملک کې مهم رول ولري او د اسلامي دولت د ډلې خلاف په جنگ کې به ورسره مرسته وکړي. د عراق صدر اعظم عبدالمهدي د ولسمشر ټرمپ د سوریې نه د عسکرو د ایستلو د اعلان وروسته خبریالانو ته وویل چې دا مسله ډیره پیچلې ده، کچیرته په سوریه کې کوم منفي کار وسو نو دا به په موږ هم اغیز وکړي. ښاغلی مدی وویل چې د عراق پوځي چارواکي د بشر الاسد سره هم په دغه مسله خبرې کړې دي. هغه وویل چې نه غواړي په ګاونډي ملک کې داعش بیا قوي شي. د ترکیه چارواکي وایي چې یو سل نه کډوال چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه او په غیر قانوني لارې یونان ته ولاړ شي، له لارې راګرځول شوي دي. د ترکیې د اناندولا دولتي خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو د دغو کډوالو سره درې قاچاق وړونکي هم نیولي دي. د دغو کډوالو د هویت په اړه چې د کومو هیوادونو اتباع دي چارواکو څه ندي ویلي، خو رسمي شمېرو له مخې په ترکیې کې سوریان، افغانان او عراقیانو په شمول درې نیم میلیونه کډوال اوسېږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ده. د سوداګرۍ وزارت او د سوداګریزو خونو په وینا 2013 کال د صادراتو، ترانزیت او اتصال په برخو کې د لاسته راوړنو ډکو. پام وکړئ د رحیم ګل ساروان رپورت ده.
د 2013 کال د سوداګرۍ، پنګونې او د اقتصادي ودې لاړخاله لوړ او ژور سره مخ وو. دا کال د نامنۍ او د ټاکنو له امله تر یو حد د سوداګرۍ بهیر قرار کړ، خو د دې کال د وروستۍ میاشتې تر ټولو لوی خبر د لاجورد د لارې پرانیسته وه. د ډسمبر په 14 په هرات کې د لاجورد ترانزیټي تاریخي لارې پرانیستل شوه. په لومړي وار نه لارې له هرات، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او بلاخره ترکیې ته په دې لار ورسېدي. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وای د حکومت پالیسی دا چې افغانستان له انځو او باسي او په 2013 کال کې په بدیلو لارو زیات کار شوی دی.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې په شمول 2013 کال په دغه برخه کې هم کوټل ګامونه پورته شو چې د افغانستان د صادراتو لپاره بدیل لارې پیدا شي. چې اوس خوشبختانه موږ د شاوخوا 14 هیوادونو سره مشترک تجارتي او اقتصادي کمیسیون لرو. دا هم د بدیل لارو لپاره کې یو بهترین پلیټ فارم کېدلی شي.
2013 کال د صادراتو اړخه د لاسته راوړنو کال بلل کیږي. د دې کال په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 19% کې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. په 2013 کال کې هوایی دهلیزونه جوړ شول. افغانستان اوس د 9 هوایی دهلیزونو لپاره سوداګری ستوکي بارنیو هیوادونو ته صادروي.
تر دې نیټې پورې د هوایی دهلیزونو لپاره چې موږ شاوخوا نه هیوادونو سره لرو، تر اوسه 15200 ټنه کالی در سی وی دی. لا تر اوسه موږ شاوخوا 400 پروازونه درلوده او د دغو کالیو د صادراتو هغه مجموعي حجم او ارزش سباند 100 میلیونه ډالر کېدلی سي، چې دا هم یو بهترین پرمختګ و.
د سوداګری او صنایع خونی بیا وای چې په 2013 کال کې د 300 میلیونه ډالر په ارزښت 250,000 ټنه میوه او 270,000 ټنه ترکاری بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې ده. د سوداګری او صنایع خونی وای د ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم په 2013 کال کې پانګونه ټیټه وه. د نامنۍ له امله پانګوال په ویره کې وو او صنعت هم سم پام نه دی شوی.
وضعیت سرمایه‌ګذاري خوب نه بودن.
د پانګونې وضعیت ښه نه وو. د لاسته راوړنو سره سره موږ ته چندان ښه کال نه وو. که څه هم دولت خپل عواید پوره کړي، تعرفې لس چندل وړي وړي، نرخونه په بازار کې زیات شوي او مستهلکین رنځوړي.
خو د نړیوال بانک راپور بیا بل څه ویل. د دې بانک د ډي بي آی د راپور له مخې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې په اصلاحاتو کې له 133 هیواد څخه 168 هیواد ته پورته شوی دی. په همدې کال کې د ټاپي د ګازو د نلیکې عملی کار هم پیل شو، خو مرکزي احصایه بیا وایي چې په 2013 کال کې اقتصادي رشد 4% و. په همدې کال کې په لومړي ځل داخلي عواید له 2 میلیارد ډالرو لوړ شول.
د اقتصادي په لحاظ که چیرې موږ د صادرات او واردات او تجارت وګورو، یو ښه پرمختګ لرو. که چیرې موږ د جی ډی پی او د تولید ناخالص داخلي دغه اړخ وګورو، دغه یو لږ ښه کال نه دی زموږ په پیشبینیګانو کې.
سوداګر تمه ښیي چې د پانګونې په برخه کې ستونزې په راتلونکي کال کې هوارې شي. بل ورته خلک د سوداګرۍ په برخه کې د نورو اصلاحاتو غوښتنه هم.
د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
د ننګرهار په غنیخیلو کې د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. چارواکي وایي د دغې ولسوالۍ د ګولایي او سیاچو په نوم هغه سیمې هم نیولې دي چې طالبانو ته سیمه کې د جګړې رهبري کوله. ختیځون کې د سرحدي لوا قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وای تر اوسه لس کلی نیولی او ګڼ وسلوال طالبانی وژلی دي.
دا کومه ساحه چې موږ اوس یو د ګولای ساحه ده، دلته ده طالبانو نام نهاد ولسوال امنیت قماندان مدیر دی امنیت عدل توسیدل او د افغانستان خصوصا د اچین د غنیخیلو د کوټ د روداتو پولیسوالیو کې بچ کومه گرفتاری دوی کوله زمونږ پولیسونو باندې بیگونه لسونو باندې بدلته محکمه کېدله دلته طالبانو محاکم و هغه هم له منځه وړل شوي.
د سیمې اوسیدونکي وایي تر عملیاتو وروسته باید ګټلې سیمې وساتل شي.
زما په نظر شي همدغه ولسي پاڅون کوونکي حمایه شي او دوی مرسته وشي او دوی په وسلو سنبال شي انشاءالله شي دغه سره کوم امن شي راغلی دا به دایمي امن شي.
د ننګرهار ولایتي اداروایي تر عملیاتو وروسته سیمه کې ځایي پاڅونوال ګماري. د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي د غنیخیلو له عملیاتو وروسته به د تورخم جلال آباد لوی الارم امن کي
عمل به په دغو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي جذب شوي دي. له وړاندې دوی به پاک شوو سیمو کې ځای پر ځای شي، ساتنه به دغې سیمو وکړي او په نږدې راتلونکي به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چې وخت نه وخت ستونزې جګېدي دا به هم حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. غنیخیل له اوږدو کلونو راهیسې د طالبانو د نفوذ سیمه ګڼل کیږي او چارواکي وایي د نږدې ولسوالیو د جګړې رهبري لاندې ولسوالۍ کې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست پخوانی والی حکم خان حبیبي په دغه ولایت کې د زمکو د مالکیت په سر قومي شخړې او لانجې، د دولتي حاکمیت او د پرمختیايي کارونو په برخه کې د ټولو ستر خنډ بللې. ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
د خوست والی چې د خپل درنیم کلن ماموریت په پای کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د ځمکو د مالکیت پر سر لانجه او وسله والې شخړې د دولتي حاکمیت او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ وباله. که څه هم والی حکم خان حبیبي د قومي او مذهبي مشرانو دغه غونډې ته وویل چې تر ډیره بریده یې قومي لانجه حل کړي هم دي، خو داسې ښکاري چې دا ستونزه به د نورو والیانو د فعالیت په مخ کې هم یوه جدي ننګونه وي.
ای کاش چې دا قومي ستونزه نه وای، ما به د دې خوست نه یو کوچنی دوبۍ جوړوله، خو د ډېرو قومي ستونزو زما ډېر وخت مصرف کړی او زه دې ته نه یم پرېښی چې زه اساسا هغه انرژي توان او فکر چې له ما سره و پر غنیزه برخه کې زه هغه مصرف کړم. او لله الحمد نن د ټول خوست په کچه په رښتونې توګه باندې یووالی رامنځته شوی او خوست د ملي یووالي یو سمبول شمېرل کېږي.
ورسته له هغه چې درې ورځې مخکې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د خوست لپاره د بل والی د ټاکلو اعلان وکړ، والی حکم خان حبیبي نن د یاد شوې غونډې پر مهال د خوست له خلکو سره مخه ښه وکړه. نوموړې دغې غونډې ته وویل چې په تېرو درې نیمو کلونو کې د کابل پوره توجه راجلب کړې او د بیا رغونې سلګونه پرمختیایي پروژې تطبیق شوې دي. د دا کار له خپلو مهمو لاسته راوړنو یوه وبلله.
نه پیارتي وه، نه پخوانۍ پیسې وې، نه پخواني امکانات وو. د دولت له جب نه پیسې راویستل دا اسانه خبره نه ده. ولې تقریبا نن چې زه تاسې ته یو لنډ گزارش درکوم، تقریبا اختیاري غیر اختیاري او خارج د بودیجې څه کم 350 میلیون ډالر ما د خپل ماموریت په دوره کې د خپلو درنو معززو مشرانو او د دولت د رهبرۍ په حمایت باندې او ستاسې درنو همکارانو په کړنو باندې دې ولایت کې مصرف شوي دي.
که څه هم ځینې خوستوال د والی حبیبي د فعالیتونو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا پر هغه انتقاد لري چې ګنې په اداري فساد کې ښکېل وو او د خوست د پرمختګ لپاره یې لازمې هڅې نه دي کړې.
نصراف الدین تریزی والی هم د خوست ولایت تریزی والی شیر ولسوالۍ نه نو د ترشی والی نه د خوست میشتو هغه تمې توقعات هیڅ پرانه شول، هیڅ یې ونه کړل. راتلونکي والی نه مو غوښتنه دا ده چې د قومونو په منځ کې بعضې تفرقات پرته دي چې دغې والی جوړ کړي دي باید دا ختم کړي.
نمې متي ولاده د خوست ولایت متون اوسیدونکي کومه تمه چې لرله د والی نه هغه کم تر کمه پوره شوې ده. ډېرې پروژې هم د رښتیا هم د په بحثونو کې یادونه کړې ده، پالې کړې دي او اطمینان پرې حاصل شوی دی او همداشان ډېر کارونه هم د په خوست کې کړي دي.
د والی حکم خان حبیبي پر ځای د لوګر میدان وردګو پخوانی والی محمد حلیم فیدایی ټاکل شوی. اټکل کیږي چې حلیم فیدایی به راتلونکو څو ورځو کې د خوست دیوالی په توګه خپله دنده پیل کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. د عراق فدرالي پولیس وایي دوی د کرکوک ولایت د خاویجا په ځنګلونو یو بل دسته قبر پیدا کړی دی چې فکر کیږي د اسلامي ډلې جنګیالو د ماشومانو په ګډون دغه کسان اعدام کړي وي. د امریکا غک خبریالی ایسابیلا ککوکلی رپورت شالی گلی زامن مومندی در تا در آوروی
دغه د سجمی قبر د الدایلا کلی تنجد نه ورځ په خوش پانو چې خپل رمی په دغه زنګلونو کې چرول او دغه قبر په باره کې چارواکو ته خبر ورک د شپږم افریقی مشر د ګرمن ودود سلمان آل شاهمیری وای
اخبارونه به وجود هذه المقبره الجماعيه لعناصر داعش في هذا المكان الغابات وكما تلاحظون هالمنطقه انه ساعتهم على الاختفاء وعلى القتل للناس الابرياء من اهالي القضاء واللي خارج القضاء هذا اكتشفناه قبل اسبوع تقريبا من احد المصادر اللي اعطونا من هالمنطقه
من تا دغه دسته جمعي قبر معلومات راکل شلو چې د اسلامي دولت دردالې د غړو قربانيان دي لکه تاسو چې ویني په دغه سیمه کې پټ شوی وو او د دغه ولسوالۍ او له ولسوالۍ نه بهر بے ګناه خلک وژلي وو دغه دسته جمعي قبر تقریبا یو میاشت پخوا د سیمې خلکو پیدا کړی وو فکر کېږي چې په دغه دسته جمعي قبر کې په لاسګونو مړي اچول شوي وو او د کالی وو او کمپلونه ورباندې قضاوت کېږي چې په دغه سیمه کې ښخ شوي دي د الدایلا کلیوالو وویل دوی اعدامونه ولیدله چې د اسلامي دولت غړو کول ځکه چې کلي ته د دوی د ورتګ په لاره کې خنډ و د سیمې اوسیدونکي ادایي حامد نوای
اكتشفنا احنا المنطقه القريه مالتنا بسده فهاي طريقنا من هنا هاي طريقنا المال من هنا موجود فعلى طريقنا احنا من نفوت من هنا نشوفهم يعني اللي يذبحونه هذا نشوفه لابسين بدلات حمر ما تشوفهم اللي يذبحونهم لابسين بدلات حمر
ما تسولي ذا زمن سما زمن كل د بنسره ده او لدي زانه زمن لار تيريكي هم دوی پلار کې لیدل چې دغه خلک وژل دوی سری درشی اغوست وی او په څرګند توګه موږ دوی لیدل شول دوی ځینې وخت دغه کسان د غلطه وژل او بیا یې دلته راوړل موږ دا په څرګند توګه لیدل حاویجه د 2014 کال د جون په میاشت کې د اسلامي دولت د ډلې لاسته ورغی او د عراق امنیتي قواو د 2018 کال د اکتوبر په 18 نیټه دغه ښار د اسلامي دولت له ډلې نه بیرته ونیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري سره له دې چې په امریکا کې حکومتي ادارو ځینو برخو بندیز لا دوام لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل وینا کې په دیموکراتانو باندې یو ځلی بیا انتقاد کړی دی دا چې ولې په موږ دې رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي
دا سخکاری چې ګوندې په امریکا کې د حکومت د ځینو ادارو د بندې جنجال باندې وکالت هم وګت شي د سپینی مانی مشاور کلیانی کان وای پرون د یک شنبه پر ورځ د فاکس د ټلویزیون شبکې سره په خپل خبرو کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس دې ته منتظر دی چې ډیموکراټان په دې برخه کې له سره خبرو ته کینی د امریکا یو مشهور جمهور غوښتونکی سناتور لینزی ګراهام وایي د امید لري چې ډیموکراټان به د مکسیکو او د امریکا په سرحد کې دیوال د جوړولو لپاره بودیجه منظور کاندي هغه وایي چې د خپل ډیموکرات دوستان نه غواړم چې د دیوال د جوړولو د بودیجې نه بغیر به کوم روغه جوړونه شي هغه دا هم ویلي دي چې ډیموکراټان کولای شي چې زما د جمهور رئیس او د نورو سره د لاتینی امریکا د هغو مهاجرو د قانوني وظیفه په باب خبرې وکړي چې امریکا ته د یو ښه ژوند په هیله راغلي دي ښاغلی ګراهام وایي چې هغه به دغه مسله د جمهور رئیس سره په سپین ماڼۍ کې مطرح کاندي له دې نه مخکې ډیموکراټان او سپینه ماڼۍ دغه مسلې په باب کې مرغ جوړته نه رسیدلی د امریکا د داخلي امنیت د وزارت سرحدي محافظین د مهاجرو او د ګمرک د چارو مامورین په هغو کسانو کې شامل دي چې د حکومت د بندیز په وخت کې باید بې تنخوا کار وکړي د مکسیکو او د امریکا د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو د بودیجې جنجال هغه وخت شروع شو چې جمهور رئیس دغه دیوال د جوړولو لپاره د 15.5 میلیارډ ډالرو د بودیجې غوښتنه وکړله مګر ډیموکراټان چې په مجموع کې د دیوال د جوړولو سره مخالفت لري د سرحد د امنیت لپاره په بودیجې کې د وی مناسب اندازې د زیاتوالي سره طرفداري کړې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټ کې یو ځل بیا په کامل ډول د امریکا او د مکسیکو د سرحد د تړلو او هندوراس، گواتیمالا او السلوادور ته د امریکا د مرستو د بندیز تهدید کړی دی او ویلی دی که کانګرس د دیوال د جوړولو بودیجه منظور نه کړي نو هغه به دغه کار وکړي. جمهور رئیس یو ځل بیا د هغه په خبره د مهاجرت په بېخونده او مسخره قانون کې د تغییر غوښتنه هم کړې ده. اوس نو که چیرې د مکسیکو او د امریکا ترمنځ سرحد وتړل شي، هغه به د امریکا او د مکسیکو ترمنځ پر وس کې د 1.2 میلیارد ډالر تجارت اخلال کاندي. په دې برسیره د مهاجرو مدافعین وایي چې د سرحد تړل به د شرم نه یو ډک کار وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هم وکړی دی رپورټ ته چې د لیبیا د سرحدونو په اړه دی چې دغه سرحدونو نه څنګه ډول خواړه تیرېدی شي. د امریکا غږ خبریال فیت لاپیدوس په دې باره کې رپورټ را لېږلی زامن محمد دی ته در اوروي.
د لیبیا امنیتي قواوو د ډسمبر په میاشت کې یوازې په یوه ورځ کې د 2000 ډالرو په ارزښت د مصراتا په ساحلي ښار کې داسې خواړه او درمل ضبط کړل چې تاریخونه تیر شوي وو. په دغه ښار کې د ملي ګارډن مشر ویلي د حیران شو چې څومره تولیدات ضبط کړی شولو. د مصراتا ښار د ملي ګارډ مشر ډګروال یوسف آل نحاسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
الحقيقه في ظل هذا الوضع السائد
the truth is that with the current condition in the country, the extraordinary condition of the security breakdown and the insufficient border control, several unethical traders have taken advantage of the situation. The standards of most of the imported products are not up to the mark. The products are expired or contain banned coloring material, and we see these products on display at shops.
رښتیا ده چې په هیواد کې په دغه وسانۍ وضع سره د امنیت فوق العاده شرایط او د سرحد کنټرول له منځه تللی دی او یو شمېر غیر اخلاقي تجاران له دغې وضع نه ګټه اخلي. اکثره وارد شوي تولیدات د معیار سره برابر نه دي. د تولیداتو تاریخونه تیر شوي دي یا ممنوع مواد لري او موږ وینو چې دغه تولیدات په دوکانونو کې ایښودل شوي دي. ځکه نو د لیبیا هغه مامور چې خواړه کنټرولوي د ټولو هغو دوکانونو تفتیش یې پیل کړی دی چې خواړه د څکلو مواد یا درمل پلوري. په هغو درملو باندې د بندیز لګولو نه علاوه چې تاریخونه یې تیر شوي وي، اکثره هغه درمل چې بندیز ورباندې لګول شوی دی یا د شربتونو، بسکټونو او په قوتیو کې بندو موادو په ګډون اکثره هغه مواد او د ماشومانو شامپو د دوی په الماریو کې وي چې تاریخونه یې تیر شوي دي. د خلکو د ژغورنې له کبله ضبط شوي مواد له منځه وړل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نایب ویلي دي چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام سفر یو تاریخي سفر و. د ګلبدین نائب سره زموږ د همکار وحید فیضی صافی مرکه تاسو دراورو.
جام افغانستان ته راوړ شو، دغه جام راوړل افغانستان ته چې راغی کابل ته، بیا وروسته نور ولایتونو ته، دغه څنګه دغه سفر تر سره شو؟ موږ سره تازه معلومات شریک کړئ.
واکین ډیر دی ویار دی موږ لپاره، خاص د ټول افغانستان ملت لپاره. دغه جام چې په ټول دنیا کې هغه چې مونږ د ورلد کپ کې شرکت کوي نو هغه هیوادونو ته ځي، نو دې کې یو نه افغانستان هم، نو دا د موږ لپاره یو ډېر د ویاړ دی. خاص کر زما لپاره ځکه چې دې هغه استقبال ته او هغه هرکلی ته موږ ولاړو او موږ خپل لاس باندې هغه ولایتونو ته وی وړو چې هلته یو دس ولایتونو چې ډېر تاریخي او ډېر تاریخ لرو، لکه بامیان شو، افغانستان کې هرات شو، او بیا هم کندهار ته راوړو. نو واقعاً خلک ډېر زیات خوشحاله ول سره، او دا چې کوم ملي لوبغاړي ما سره په څنګ کې ول، اصغر و، سمیع الله شینواری و، اشمت شهیدی و، داسې نور لوبغاړي ول. واقعاً ډېر د ویاړ دی زموږ ټولو لپاره.
صحیح. کابل نه وروسته بیا تاسو لاړې بامیان ته، همداسې بیا هرات او کندهار ته سفر وشو. په خپل هیوادوالو یا خلکو ستاسو هرکلی څنګه وکړل دغه جام سره؟ دې وینات څو د خلکو
اول چې کابل تر راغې نو سره کوم هرکلی مونږ جام ته وکړو. دغه چې هرکلی مونږ د بامیانو کې وسو، ځکه چې بامیان یو هغه ولایت ته د افغانستان په ولایتونو کې شمار کیږي چې یو ډېر تاریخي ولایت ده. نو واقعا دا خلک ځکه چې کرکټ دومره علاقه نه درلودله، نو بیا هم سره کم ته هرکلی دي مونږ کو سره کم ته هغوی خوشحالي اظهار کړه. نو واقعا زه تاسو ته ما سره هغه الفاظ نه څه تاسو ته ووایم چې څومره مونږ هلته خوشحاله وو، هغه خلکو مونږ ته څومره مینه راکړه چې واقعا افغانستان یعنی هغه هر څوک ګډ ګډ کې نو واقعا هغه خپل هېواد سره افغانستان سره ډېره مینه لري. نو هغه دوی مونږ ته وښودله چې نه مونږ هم داسې ولایت چې هلته کرکټ نشته، خو بیا هم کرکټ سره دومره مینه، لوبغاړو سره دومره مینه وښودله، او بیا دا جام راتګ افغانستان ته بیا بامیانو تک یعنی هغوی ډېر زیات احساساتي ول او ډېر زیات خوشحاله ول. نو زما لپاره ډېر تاریخي سفر و دغه بامیانو ته، ځکه اول وار زه خپله بامیان ته لاړم او ډېر ما خپله اظهار وکړو بورد نه مې ریکوست وکړو چې اتمن زه هم بامیانو ته ځم. نو ما لپاره یو ډېر ویاړ ځای و او افغانستان کې جام هم و، نو هغوی ډېر زیات تشویق ول.
یو عمومي پوښتنه یا نظر همداره چې مثلا یو شمیر خلک په دې نظر دي چې په هغه ولایتونو کې چې زیات کرکټ دی هلته باید وړل شوی وي، او بیا چې مثلا بامیان او هرات کې کرکټ کووي خو ډېر کم دی یا پڅ دی هلته ولې وړل شو؟ ستاسو نظر په دې حق سره
ځکه دا خو فرض مثال که کوم اوس بامیان هم په افغانستان کې لګدام دی، افغانستان یو ولایت ده، نو مونږ دا نه کوو چې کوم هلته کرکټ شته او کوم هلته کرکټ نشته. مونږ مقصد دا و چې ټول افغانستان د دې جام استقبال وکړي، ځکه وخت مونږ سره ډېر کم و، اتیسي مونږ ته درې ورځې وخت را کړی، نو کرکټ بورډ ته دومره وخت نه و چې دا جام په ټولو ولایتونو ګرځولی و، او دا د مونږ خپله غوښتنه وه ځکه چې باید دا جام په ټولو ولایتونو ګرځېدلی وای. نو بیا هم تا خبر وکړه چې بعض ولایتونو کې کرکټ ډېر زیات ده او بعض ولایتونو کې کرکټ نشته. مونږ مقصد دا و چې هغه ولایتونو ته دا جام لاړ شي په دې ډېر کم وخت کې، هلته خلک کرکټ سره نور هم مینه پیدا کړي، تشویق شي نه تنها کرکټ په داسې ولایتونو کې چې هلته کرکټ ډېر زیات دي، داسې ولایتونو کې چې هلته کرکټ شته خو دومره هغه معیار سره نه شته لکه په دا نورو ولایتونو کې شته. نو مونږ غوښتل همدا چې دغه جام هغه ولایتونو ته لاړ شي ډېر کم وخت مونږ سره. نو مونږ کندهار ته هم چې لاړو، نو کندهار کې مونږ هغه جام دوه درې ساعته لپاره مونږ هلته نمایش کړه، خلکو ولیدو، بیا هغه نه وروسته هغه جام یې کابل په طرف راوړو. وخت شتون په هغه باندې
مجموع کې ویلی شو چې دا کار په دې خاطر چې د افغانستان هغه تاریخي ځایونه تاسو د جام در تک سره نړیوال ته وخی، نو پریکړه دا وشوه چې د کابل ترڅنګ دغه درې ولایتونو ته هم لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان په فوټبال فیډریشن کې د جنسي زورونو تورنه په دغه ملک کې د جنو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولې. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال ناجی صافی نوري.
د افغانستان د جنو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشره نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د جنو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپلزی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنوع الخروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تروسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او وسې ممنوع الخروج اعلان کړل.
درنولدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خپرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اورېدلې وي. که زموږ خبرونه به نه پاتې شوې وي، نو موږ ستاسو نه هیله کوو چې زموږ په ویبپاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي، اورېدلې مو پاتې کوئ.